زی عملی اتر سره کړی. په یو بل خبر کې د جرمني د دفاع وزیر ویلي د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د پېشمرګز وکونو روزنه په سماتو روانه ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې منلی چې دوی یو کارکونکی د اوکراین په ختیځ کې د ډزو په ترڅ کې وشل شوی دی. او متحده ایالاتو روسیه تورنه کړې چې په اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربند سربیره هم روسي بیلتون غوښتونکو ته وسلې لیږي. دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام له اوو بجو نه د سهار وبخې د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوري. د ماښام له اوو نه بیا د سهار تر اوو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. وسته ساده رادیو ته وکی راسو ولیس پروگرام ته د یو کلی زرغغونو ډرامینو بدلې ادمه باسي چې ورسته یوسف خان زادران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولای شئ بحث برخه پکې واخلي. یو کلی زرغغونه
یو کلی زرغغونه
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې اورو چې ولی جان د سلطان په اړه داسې څه وایي چې هغه د دومره خپګان سره سره ورته خوشحالي.
نه پوهیږم چې جمیله او خدای داد ته څنګه وایم.
زړه دې پاتمشه جمیله، دا سلطان ماما څنګه داسې خپه ښکاري؟
جمیله،
سلطان ماما ولې دومره خپه یې؟ موږ نه کور ته سم روان شوې، څه خبره ده؟
سلطان ماما راسه دې ونې ته کښېنه.
زه اوس پوه شوم، زړه دې بدمشه چې سلطان ماما له کوره ولې خپه راغی. د بچو مورې پیسې نه ورکولې، دروغ وایم؟
نه خدای داده، د وړو میندې تل د وړو د پلارونو درناوی او سر لوړی غواړي، خو کله کله بیا د هغوی وس نه کېږي چې دغه سرونه له ټیټېدونه وساتي.
خدای دې نه کړي چې سرونه مو ټیټ شي. اوس خبره څه ده چې دومره خپه یې؟
خبره دا ده چې پیسې نشته.
وای نو دا څه خبره ده؟ کله کله چا سره هم پیسې نه وي، دا خو کومه غټه خبره نه ده.
نه، یو څو افغانۍ خوشته دي، دا واخلئ.
سلطان ماما ګوره، تا بل ورځ موږ په خپل موټر کې خار ته ورسولو، دا خو یو کار دی او لګښت هم غواړي.
او دا هر وخت چې دې مټې رابډ وهلي او ډینامو جوړوي، تا خو دې کارو جوړام کله نه دا اخیستي؟ نو څوک به پیسې ورکوي، څوک به کار کوي؟
دا خبره مو خو سمه ده، خو چې د پیسې ورکوونکو په لست کې مې نوم نه وي، ولا هسم راته ځان بد ښکاري. نو دا یو څو افغانۍ تاسو واخلئ.
دا به واخلو، خو په دې فکر مه کوه چې د دې لیست نه د نوم غورځېږي. خدای دې څوک د سړیتوب له لیست نه غورځوي.
هو د سړیتوب په کتار کې خو د سلطان ماما نوم بیخي په لومړي سر کې دی.
خیر وسی،
خای خط صاحب، دا پیسې د پیسو په کورګي کې ورسوه او نښه هم ورته کېده.
خای خط صاحب، دا دی امر مو په ځای شو.
خدای دادا، های خط نه، هیئت.
خو اما درې واړه چې مونږ یو نو وای خدایه، پخله ښه وایي. ولی جانه، خو فکر دې کوم بل ځای کې دی.
ولی جانه څنګه چورتي شوې؟
وایم که مشرانو پرېکړه وکړه چې د ډاینامو جوړولو ته بل لوی مستري راولو، سلطان ماما دې کار ورسره وکړي، نوي څه به ور نزده کړي او سلطان ماما ته به یو څه نه څه پیسې ورکړو.
زړه دې بدمشه ولی جانه، ما خو ویل چې فکر دې کوم څه شار بي. دا خو دې ښه فکر وکړه، چې مشران بای ومنی او کنه.
راته بیا منډه کا چې څنګه وکړم.
اوهو سونه بخیاره، سونه نږدې راته ولاړه یې.
لاړه شه ته آ تاک سره ودرېږا.
کوم تاک؟ مخکې خو یو تاک نه دی.
ایلی راشه چې د خوب قسمې درته وکړم، شپې مې یو خوب لیدلی و.
خاص په دې باندې باور تېروي. خا وزر وای چې خوب دې دلې
خوب ملیدا چې دې دې تاک په بیخ کې کتابونه راښنه شوی وی
زور بخه لکه اونګه زاس راښنه شوی
نه لکه اندوانه خوندې راښنه شوی و اله ازما کاغذونه دې سکړل
اغه څه دې پکې واخ کاغذ
او هماغه
دا اغه ولې څنګه دې
خا خا او درې زیره بخرم دلته بخخ کړو
چې کتابونه راشته شي
او هماغه سمې چې خوب کې لیدلې و
زهرې هغه خو خوب وکړه په رښتیا خو رو راشته شوي
ښه ده که راشنه نه شو کاغذونه به بېرته له ځمکې نه راوباسو
نه پوهېږم ښه رو چېرته به یې خښ کړو
زه خو وایم چې د مڼې په بېخ کې خښ کړو
ښه په دې لرګي به یې خاوره راوش کړو اخ ګوته مې خوږ شوه
راکه چې کاغذونه خفه کې وکړ شي بس
زهرې ته کاغذونه کېره زه به خاوره ورباندې واچوم
هیلې خاوره ورباندې واچوه نو
ښه زهرې کوم کتابونه به راشنه شي
د مکتب کتابونه بیا به نور په شریکه درس نه وایو زما به بېل کتابونه یي هیلې راځه چې د باغ هغه سر نه ورته اوبه راوړو
راځه
څومره خاورې نیولې وې زهرې و زهرې لورې
امورې څه وایې
لورې هغه منګینه خو یو جام اوبه راوړه چې ډېره تږی یم
ښه مورې
وی لکه چې بیا کار نه و د زهرې پلار دومره وختي مازدیګر بېرته راغی
مورې دا ډېر ډک شو رانه
زه پروا نه کوي خو اوس یې لږ زر راوړه که نه
خو جام نه اوبه تویږي کنه
څه کوئ مور او لور د اولې لیدې سره ته هغې سره غږېږي
پلار مې راغې واخله مورې
ښه ده شي لورې
السلام علیکم ستړی مې شې پلاره
سې لورکۍ راشه کنه یو مچک هم راکه آفرین
ستړی مې شې سړیه اوبه چکې
نه خیر وسې نه چکم زرینې دا دومره توشکې دې یوازې وټکولې
شکر الحمدلله هونو چا برا سره ټکولی د اختر شپې ورځې دي چې سې کوټي پاکې ستره شي
هو ته خو چې د اختر نوم واورې بیا دې سوټي په لاس کې نیولې وي توشکې او قالینې پیډه وای
ښه نو ستا وایي چې څنګه داسې خوشحاله ښکاري
پلاره مور مې زما د اختر جامې قیچي کړې راته
او ګنډي وای کله لور جانې
شپې ته بیا ګنډي مورې زما باندې هلته ټولې جینکې راغلې
ښه زه ورشه لورې خو ژر راشه
ښه مور جانې
سړیه اخ پیسې دې ورکړې
هو ورمې کړې
څه یې خو نه ویل چې کمې دي او که نه
نه هغوی خو لا یو بل احسان هم راباندې وکړه او ویلې چې د ډاینامو د جوړولو په کار کې به دې ونیسو
ښه یعنې کوم بل پوخ مستریم راولي
ولا هغوی خو هم داسې ویل نو
بیا نو په دې خوشحالۍ خو به نن شپه د ګندنۍ پیرکي درته پاخه کړم
خو زرینې که زما خبره نور کلیوال ورسره ومني یو کار به م راته پیدا شي او رښتیا هغه د ډاینامو کاغذونه مې په کار دي هغه بیا راته راکړه
ښه هغه کاغذونه خو د تاق په سر دي او سړیه ته خو اوس هم بېکاره نه یې خو اوس یې وایې چې په بازار کې کارونه نشته
یاره زما زړه دی چې خپل کاروبار بدل کړم په دې موټروانۍ کې زه څه نشم جوړولی او دې نوي کار لپاره څه پیسو ته ضرورت دی
ښه څومره پیسې به دې په کار شي
ولا تجارت کې خو چې هر څومره پیسې ډېرې وي هغومره یې ګټه ډېره وي خو په لږو پیسو باندې م کار کېږي او زه وایم چې دا موټر مې خرڅ کړی وای
څه
شاباش جميلة تعال تنسى اوه تاسو خو دوه بچونه مخکې راغلي
یاره ملک نوابه دا شوقي خو زم یم خوستا پشان داس شوقی می نولی دل
جمیل زویا لکه چه تا اکرام خان تا ویلی و چه سحال منزه محل بطلی ما
پلار جانا خانگا که پختنه وکره نو تا چه واقعه تو
خا جمیل ملک سایبم راقه اوس وایه چې د پیسو ټولولو کار مو چېرته رسولی؟
بس یو څو کورونه یې لا پاتې دي، ځینو یې وخت غوښتی او نورو پسې به نن مازدیګر چې له وظیفې راغلم هوار شو.
ها دا لس وګورئ دومره کورونو پیسې ټولې کړي.
ماشاءالله ماشاءالله، رښتیا د لاور خو لومړی کس دی چې پیسې درکړي او بیا دومره د زړه له خلاصه.
هو پیسې ښه په ورین تندې راکړې.
او په هغې ورځې چې د پیسو د ټولېدو پرېکړه وشوه ډېر غوسه وه، ما ویل یوه افغانۍ به مر نه کړي.
بې څه خو نه دی، خامخا یې څه په زړه کې ګرځېدلی. دا هم پیسې دي.
ته یې وشمېره ملک صاحب؟
ما ته خو معلومې وې، خو رایکه د اکرم خان لپاره به یې بیا وشمېره.
ښه سمې وشمېره، ته خو له پخوا نه په حساب کې تېروتې.
ولس اتلس نونس دایم شل اکرم خانه زن نه تېروته، خو په هغه وخت کې به مې خوله په شلو کې وه او ګوتې به مې په اتلسو کې، نو ځکه به غلط شو.
او ښه مې یاد دي جمیله وراره، تکړه سړی خدای دې تکړه لره
ژوندی اوسې. خانګه که دومره کار خو به هر یو کوي.
کلیوال خو به د پیسو په ټولېدو نه وي خپه شوي.
نه نه، پرته له یوه کسه بل هیڅوک نه دي خپه شوي.
دا یو کس څوک دی چې خپه شوی؟
هو هغه څوک دی؟
سلطان ماما ډېر خپه و.
موږ نه یو خپه، سلطان خپه دی. دی نمو یې هم خرابه لګولې وه او اوس په پیسو کې هم خپه کېږي. په لیست کې مې نوم ته پام نه شو.
په پیسو خو ډېر خپه و، ځکه چې ده غوښتل ډېر مصرف په غاړه واخلي خو نه یې درلودې.
داسې خبره ده؟
او اوس وختو کې د سلطان ماما وضعیت ښه نه دی، په موټر هیڅ نه جوړیږي.
هو ده خو دا ښه کار ونه کړو چې ځمکه یې په اجاره ورکړه، که نه اوس به له ځمکې یو څه ورته برابر شوي وای.
ما ویل که د ډاینامو جوړولو څکاف سلطان ماما ته ورکړو ښه به نه وي؟
نه څه ښه به وي، موږ یې که ونه وایو ټول کلیوالې وایي چې ټوله ستونزه د سلطان له لاسه جوړه ده.
ګوره اکرم خانه، لاقه به نه تېرېږو، برقي شیان همداسې وي، هسې څوک دې ملامت شي. یو وخت مې نوې راډیو راوړه چې بنده مې کړه، لمبه شوه پکې وسوځېده. بس د جمیل مور ویل چې دا تا وسوځوله. خیر دی اکرم خان، د کلیوالو سره به خبرې وکړو چې څه وایي.
او د کار تر څنګ که د ډاینامو ساتل هم سلطان ماما ته ورکړو ښه به وي، یو څو پیسې به شي ورته.
په پیسو فکر نه کوم که خلک یې ومني.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، سهار او دارپات سپیڅلې ورځ مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ جوړ خوشاله او لوی اختر ته مو تیاری په بشپړېدو وي، زه یوسف خان زادران او په تخنیکی برخه کې رامین کاکړ یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر شوی یو. درنو اوریدونکو، نن تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې شپږ شپېتمه برخه واورېده او له معمول سره سم په راتلونکو 15 دقیقو کې د ډرامې څخه په یوه موضوع خبرې کوو. نن په ټولنه کې د ځوانانو پر رول بحث کیږي او د بحث لپاره موضوع فعال او د ولسی ټولنې اجرایوي رئیس ادریس تانکزی سټوډیو ته رابللی دی. ښاغلی ادریس تانکزی، په خیر راغلی.
مننه، سلامات اوسئ.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه زموږ سره خپل نظریات شامل کړئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999203540 او 0922 225. ښاغلی ستانکزی، بحث ته راځو. د اوریدونکي تماسونه به هم د خپرونې په لړ کې اخلو. په افغاني ټولنه کې ډیر کله ځوانان په اقتصادي پرمختیا او داسې نورو کارونو کې جرأتمندانه پریکړې نشي کولای او اکثره مشرانو ته سترګې په لار وي. ولې ځوانان دا ډول د کمترۍ حس کوي ستاسو په اند؟
لوی سشتان په نامه سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو وړاندې کوم او تر ټولو مخکې نن موږ دوه خوشحالیانې لرو. یو خو عرفه ده، سبا ته اختر دي، د اختر مبارکي دي. بل ډاکټر صاحب نجیب د حکومت وروسته لومړی ځل ده چې په سوله ییز ډول نوی حکومت مو ترلاسه کړی. د نوي حکومت یم ټول افغانانو ته مبارکي وایم. راځو د ځوانانو په ارڅه کې چې دوی ولې نسي کولی یا ځوانانو لړل او په جدیت سره پرېکړې وکړي. لومړی په نړیواله سطحه باندې څنګه چې حکومتونه اقتصادي طرحې لري، امنیتي طرحې لري، همداشان د ځوانانو لپاره طرحې او پلانونه لري چې متاسفانه تیر دیلس کلن حکومت کې هغه طرحې مشخصا نسو مطرح چې ځوانان باید په کوم عرصه کې رول ولوبوي او په کوم عرصو کې دوی باید کارونه وکړي. دا یو. دوام، موږ ډېر وختونه په جنګو کې وو، ځوانان مو په جنګو کې پیدا سو، اکثریت په جنګو کې لوی سو. دغه کوم لاسته راوړنې چې اوسنی ځوانان افغان ځوانان لري دا واقعا د تاریخ کې باید لیکونکي وي. مثلا فوټبال آسیایی جنوبی آسیا فوټبال کې موږ اول سو، نن کرکټ ته وګورئ، نن موږ ریاضیات کې سونه مخته یو، نن موږ ټیکنالوژي کې سونه مخته یو. یوازنی موضوع راځي چې ځوانان ولې خپله پرېکړې نسي کولی
او په ټولنه کې ولې دوی خپل مسؤلیت نشي ادا کولی.
مسئولیت دوی د پاره ما در طول باید پلانونه مطرح شي، دوی ته باید عامه پوهاوی ته دوی ضرورت لري. ځوانان باید په دې پوه کي چې تاسو د افغانستان اویا فیصد قشر اویا فیصد کسان ځوانان دی، اویا فیصد موږ یو، او دغه اویا فیصد کوم حقوق ځانته لري، کوم مسئولیتونه ځانته لري، په ټولنه کې باید څه رول ولوبوي. نو ځوانان زموږ په ټولنه کې یوه بدبختي دا ده که چیرې یو ځوان کوشش کوي وسه کار وکړي، متاسفانه دا حقیقت باید ویم، اکثریت ځای کې مشران وایي چې تاسو نه پوهېږئ کښېنئ تر اوسه ځوانان یاست. ښه، دغه ناپوهي به په ځوانانو کې ترکله وي. د مشرانو صدا غوښتنه ده چې راځئ ځوانان سره کومک وکړئ، د مشرانو تجربې چې دوی کامیاب او ناکامه تجربې درلودلې په ژوند کې، د ځوانانو استعداد او انرژي کوی سي افغانستان ډېر د پرمختګ په لور بوسي.
او یو اردن کې لرو په اړیکه کې اردن کې همشه غلې کوي چې زمونږ تماسونه نه خستل کیږي. اردن کې تورزو ورسته بیا تاسو پوښتنه مېرمن تاسو نوم او کوم ځای څخه مړی کې نه لري
نو مې ګرګون څخه تماس کې
دی ورګون پکتیکا څخه مړی کې نه ولي
پکتیکا اردن
او ډیر بخیر راغلی زمونږ خبرونه اوري تاسو څه پوښتنه څه نظر د ځوانانو د مسولیتونو په اړه په ټولنه کې غږیږي، تاسو خپل ځان په ټولنه کې څنګه احساسوي، څه مسولیت احساسوي تاسو؟
ورانن سبو ځوان چې دا چې د ملاسم نه پاره شي کار نه وته پدې کې د برا کې د څه
او مهرباني تاسو پوښتنه وکړه. خیر اوسې اوریدونکو، د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه. وایي کله چې د دولسم څخه فارغېږي په ځوانانو باندې اعتماد نه کی، کار ورته نه پیدا کیږي، په دې اړه؟
بله، مننه. دولسم نه فراغت و په نړیواله سطح باندې که وګورو دولسم نه فراغت ځکه د تجربې او کافي علمیت خاوند نه دی نو دوی ته کار نه ورکوي. اما افغانستان کې دولسم هوستر لیسانس تر حده باید موږ لوړ وګڼي، خاصتا جنوب، جنوب غرب، پکتیا، لوی پکتیا کې، مشرقي کې. دلته جنگ و ډېر وخت، خلک له مکتب نه، له تعلیم نه، له تربیې نه بې برخې و. نو اوس دولسمیانو دپاره ګوري د کار زمینه مساعد سته که چیرې موږ وغواړو چې کار وکړو. مثلا پولیس ته که ځوانان راځي، شزوانان تکړه ځوانان هغو مکتب ویلی دغه د حکومت او د عوام په مابین کې پولیس یو ښه طریقه ده د روابطو. که چیرې زموږ تاسو پولیس په ښه رویه دولسم نه فارغ کسان وي نو په دې معنا چې حکومت سره خلک نږدې کوو. مثلا ملي امنیت ته ځوانان کولی سي ولاړ سي، مثلا ماموریت ته دوی کولی سي چې په هر ولایت کې د هر وزارت مختلف ریاستونه سته. یعنی دولسم زما خپل قندار کې مامور وم زه، دولسم فراغت نه درلودل، زه لیسانس نه وم، د کندار کې زه د ولی سکرتار وم.
البته دولسم اوس اوریدونکي ویل چې دولسم پاس ته وظیفه نه ورکول کی، خو ښه طریقه دا هم ده چې تاسو مخکې هم زده کړې وکړئ تر څو موږ عصري نور زده کړو هم ضرورت لرو.
زده کړې ضروري ده. ګوري که تاسو دولسمه پورې وایست نو بیا لیسانس هم وایست، بیا ماستري مو کې، بیا پی ایچ ډی کې، په زده کړه کې هیڅ تاوان نشته.
او ډیره مهرباني، ځوانان باید څنګه وروزل شي؟ یو بل اوریدونکی هم اخلو، دغه څخه وروسته بیا توخی د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې زموږ هم شنه.
اختر مبارک درته
وایم. ډیره مهرباني، تاسو هم راتلونکي اختر ان شاء الله سبا ورځ دې مبارک دی وي. زموږ خبرونه اوري، څه نظر څه پوښتنه؟
بلې، و نظر ورکوم ان شاء الله.
اها وایا.
تر ټولو مخکې خو تاسو ته خپل دننه د سلامونه وړاندې کوم، او تاسو په خبرونه کې داسې نظر ورکوم چې د اوسه اتر ځوانان باید په ټولو کې مخکې خو باید تعلیم تخپل مخه کې، او په دې کې باید کلي ګامونه واخلي. او تعلیم داسې نه یوازې سي هغه نو یا مکتب ووایي یا یوازې دیني علم وکړي. تر ټولو بهتره خبره دا ده چې دیني علم او تعلیم د مکتب دا دواړه سره ملګري شي. دا نو بیا یو ډېر محکم کار ده. البته ډېر داسې سیاسي خلک ما لیدلي دي چې ازادي راځي کې یا پېځای کې غږېږي، حتی بسم الله شریفه یې هم دې په ښه طریقه سره نه ږده، او ډیر نه داسې علما لیدلي دي چې هغه هم د مکتب و کتابو یا له لغتو سره هم نابلده، یعنې دواړو ته باید ادامه ورکړي.
نو ځوانانو ته تاسو څه نصیحت لرئ؟ ځوانانو ته څه نصیحت لرئ تاسو؟
ځوانانو ته مې دا نصیحت ده چې باید تعلیم وکوي او له بې ځایه ګرځېدو او له فلمو چې په جیب کې ټلیفونان اچولي تمام ورځ یا فلمونه ګوري دا باید پرېږدي، او باید د ټولنې لپاره خدمتکار واوسي، خپل اقتصادي کارونه پر مخ بوځي او تعلیم وکوي. دا د ځوانانو په زموږ نظر ده او د مور د پلار خدمتونه وکوي.
یو پوښتنه درنه زه کوم په ځینې ټولنو کې ځوانانو او نوي تنکیو ځوانانو ته بیا ویل کېږي چې تاسو چوپ شئ، د مشرانو په مخ کې خبرې مه کوئ. تاسو په ټولنه کې هلته په زابل کې دا موضوع څنګه ده؟ ځوانانو ته بحث ورکوئ چې خبرې وکړي، وخت ورکوئ؟
بالکل، موږ خپل کوچنیان داسې روزو چې هغه د پاره وار له واره چې د ژبه واړوي، موږ د لغتونه ور زده کوو، هغه ته موږ د خپل ژبه ور زده کوو، شان ور زده کوو، له ناوړو شانو څخه لکه سلا توپن لبور لګیت، یو بل داسې خطرناک تیر له دغو څخه یې منع کوو. موږ ورته وایو چې دغه مدر اخ او ده ته کیسې کوو، کوو فیسې خبرې ورته کوو چې په د ذهن پراخ شي او پر دا خپل ژبه راشي. دا زموږ د دوی دپاره یو تعلیم ده.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی توخی، نور د وخت نه نیسو، مهرباني د میلمه سره خبرې پې کوو، خیر اوسې، خدای پامان. ښاغلی توخی له زابل څخه ځوانانو په رول باندې خبرې وکړې، ورته نصیحتونه درلودل، ډېر ښه، خیر اوسې. ځوانان باید په فکري او فزیکي ډول څنګه وروزل شي په یو ټولنه کې د کوچنیوالي څخه، تر څو که دوی ځوانېږي یو مرحلې ته رسېږي دوی په ځان باندې ډاډمن واوسي؟ په ځینو کورنیو کې ځوانان حجرې ته نه پرېښودل کېږي، بیا ځای خوراک ورسره نه کېږي. په دې اړه لږ اوریدونکو ته څه وایي؟
لومړی راځي د ځوانانو روزل، اول د یو ځوان روزل د هغه په کورنۍ اړه لري، ځکه له کوچنیواله نیولې بیا کله چې دی تر دولسم نه فراغت لري، خصوصا زموږ په جامعه کې یو ځوان ځان ته محدودیتونه لري، چې هغه محدودیتونه د ده ازادیانې ده فعالیتونه ده د کورنۍ لخوا ورته ټاکل کېږي. نو کورنیانو باندې زه غږ کوم چې دوی خپل کوچنیان که په ښه طریقه وروزل، نو د سبا لپاره دوی تکړه ځوانان کېدای سي. دا لومړی مهم د دوی تعلیم او تربیه ده. تعلیم مکتب کې ورکي، تربیه په کور کې. نو که چیرې د ښه تربیې خواوند سو، په دې پوسټ ته تعلیم خواوند کېدای هم سي، د ښه راتلونکي خواوند کېدای هم سي. که یو ځوان د ښه تعلیم او تربیه او راتلونکي خواوند سي، په دې معنا چې موږ د یو ښه افغانستان خواوند کېدای سي. دوه موضوع فزیکی ده. ځوانان باید ځوانان ته مورال ورکول سي، دوی د سپورت په ډګر کې باید راسی. مثلا نن متاسفانه موږ سه شاوخوا یو میلیون محتاجین لرو. د دوی مصارف که د ورځې یو ډالر ونیسو، د ورځې یو میلیون ډالر کېږي. نو که دغه یو میلیون ډالر د ورځې د افغانستان د بودیجې څخه پر انکشافي، اقتصادي، امنیتي موضوعات باندې ولګو، نو موږ به څنګه پرمختګ وکړو؟ حکومت هم ضروري ده چې د مخدره مواد مخنیوي لپاره او د ځوانانو د روزل او هغو ته د مورال ورکولو لپاره باید طرحې ولري، او هغه طرحې په صحیح ډول وکولی سي چې یو ځوان وروزي او هغه ته پرمختګ ورکړي.
تاسو کافي خبرې وکړي. یو بل اوریدونکی اخلو له سمسور په نامه باندې ده، چې د کوم ولایت څخه اړیکه نیولې دی، به خپله خبر ووایي. مهرباني سمسور صاحب، د کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟
ګرام ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده، وادي ورېځ. دلته د قومي سپینږیري وادي ورېځ، دغه ته هیڅ ځوانان تیڅ دغه نه کوي چې د یو قومي سپینږیري دین کې یو خبره نه ده کېږي چې ځوان یو خبره وکړي، د دوی ټول په نظر کې خوښي خدا خو نه وکړي چې معنا د کشر پر خبره باندې دی دغه وکړي. دلته پر روزګار هیڅ هم دغه د ځوانانو خبرې ته معنا د هیڅ توجه نه کوي.
ډیر ښه نظر مو ورکړ. زموږ د ټولنې یو عمده مشکل هم دا ده. خیر اوسې ښاغلی سمسور، تاسو د دوی پوښتنه اورئ، تاسو خپله خبرې پې وکړئ.
سمسور صاحب، مخکې مې یادونه وکړه وروره، چې موږ په ټولنه کې بېله شکه کله چې زه ورته خبرې کوو یا وایي چې کشر یا وایي ځوانې ته په دې مسایله نه پوهېږي. مهمه دا ده د هر مبارزې لپاره وروره قرباني غواړي. سید، یوه ورځ به زه ورته خبره وکړو، خوش که به راته وکړي، سبا ته به خبره وکړو، خوش که به راته وکړي، اما درېیمه ورځ دویم په دې پوهېږي چې ما ورته حقیقت وایي. سپین ږیري زموږ مشران باید په یو ډول پوه کړو چې هغه هم راسه ناراضه نه سي، او موږ هم وکولی سي خپل نظریه وړاندې کړي. مثلا نن موږ یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، د شلمې پېړۍ کسان نه پوهېږي چې نن ځوانان دنیا ټیکنالوژي ټیکنالوژي تعلیم او تربیه په کم حصه او په کم سنډرډ او په کم سطح مخته ځي. نو دا موږ ځوانان ته زیری ده چې هغوی پوه کړو چې موږ د یوویشتمې پیړۍ کسان یو، موږ په دې پیړۍ کې ژوند کوو، موږ د دې پیړۍ مسایلو سره بلد یو. نو په ډېر مسلط آمیز ډول، په ډېر مؤدبانه ډول کولی شي چې خپل مشران پوه کړي چې دا زموږ حق دی، دا په قانون کې زموږ حق دی، دا د اسلام که د اسلام موضوع سي، اسلام هم دا حق راکړي، اساسي قانون هم دا حق راکړي چې هر افغان خپل د انتخاب او د خپل د انتخاب د دفاع څخه حق لري. دا زما او ستا حق دی. نو که دوی چیرې زما ته ما تا ته خپل حق نه راکړي، دا په دې مانا چې نه اسلام مني او نه هم قانون مني. که چیرې ما تا دوی په سي ډول پوه کړو، نو زه انشاءالله یقیني درته ویلی سم چې بیا به په ډېر په ډېر په ډېر درانه سترګه زما او ستا نظریات ته وګوري.
او بالاخره مشران باید په دې پوه شي چې دوی هم یو وخت ځوانان وو چې نن دې مرحلې ته رسېدلي دي. که نن ځوانان پرېښودل شي، انشاءالله سبا ځوانان به هم ښه مشران وي. بالکل. نو یو بله پوښتنه کوم چې ځوانان خپل مسؤلیتونه هم وپیژني، جرأت هم ولري، تعلیم یې هم کړی وي، بیا هم دوی ځینې پرېکړې نشي کولای، نو په دې برخه کې دوی آیا د مشرانو سره مشورې شریکې کړي، مشورې ورڅخه واخلي که نه؟
بېله شکه. ګوري، دا پیغمبر د خدای وایي چې خپل په منځو کې مشوره وکړي. دا د سنت طریقه ده. دا چې کله پیغمبر د خدای وایي، نو په دې وایي چې مشوره ډېر مثبت شی دی. که چېرې به مشورې موږ مخته ځو، نو دا ضروری ده چې په ژوند کې ناکامي او کامیابی نشته. نو که چېرې د مشرانو د تجربې موږ پوښتنه ځینې وکړو، د هغو پر تجربو باندې عمل وکړو، نو زه دا ضروري بولم چې موږ خامخا کامیابی، ځکه چې مشران تجربې زموږ استعداد او انرژي کولی چې موږ د یو ښه ژوند خواوند کړي.
یعنی مشران هم باید موږ ته ځوانانو ته ارزښت ورکړي چې زموږ غږ واوري. نو یو بله پوښتنه، په وروستۍ پوښتنه، تاسو ځوانانو ته په ځوانانو برخه کې کار کوئ، فعالیت لرئ، یوه مدني ټولنه لرئ، تاسو وروستۍ نصیحت ځوانانو ته؟
شه، زه خوب نصیحت به نه ورته کوم، ځکه موږ ټول سره همزولي یو، د نصیحت خو نه یم او د همزولي کسان چې یو عمر وي. نو فقط د ورور په ډول، د یو ځوان په ډول دوی څه غوښتنه ده؟ لومړی خپل تعلیم او تربیه ټینګه پاملرنه وکړي، دوام خپل مسؤلیتونه وپیژني. په ژوند کې به هدف مخته تلل بې معنا ژوند دی. په ژوند کې باید ځانته مولال او هدف وټاکي، هغه که هر څه وي، خو د وطن د اسلام باید او د دې ملت په ګټه وي، او خپل عالي تحصیلات وکړي، او سونه کوشش دی وکړي خپل د مور پلار عزت او خپل د مشران عزت وساتي، ځکه د دوی په عزت زموږ تاسو عزت دی. او تر اخري حده کوشش وکړي چې افغانستان نړیوالو ته او دنیاوالو ته په یو ډېر پرمختللی شکل رو پیژني. دا یوازې او یوازې کېدای شي چې د ځوانانو په کوششونو په زیارونو سره وشي. نو دوی سهیله ده چې ډېره پاملرنه وکړي خپل پر پرمختګ او د ملت پر پرمختګ باندې.
او که ځوانان څومره هم ځان تعلیم یافته او لایق وښي، د مشرانو احترام باید وکړي، د مشرانو سره مشورې باید وکړي.
سل په سل کې دا خو فرض دی، د مشرانو احترام کړی. هغه که چیرې موږ د مشرانو احترام نه کوو، په دې معنا چې د پرمختګ څخه بی برخی پاتې کیږي.
ډیر زیات مننه ښاغلی ادریس ستانکزی چې زمونږ دعوت مو منه دا اوریدونکو څخه هم مننه چې دوی نظریات زمونږ سره شامل کړل او تل زمونږ خبرونه اوري. دوی بیا هم کولی شي 0 او 0 1 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهي، هلته د دوی غږ ثبتېږي. په راتلونکي اونۍ کې به د هغې د غږ څخه استفاده کوو. نو اوس تقریبا 9 بجې کېږي. بله خپرونه دری خپرونه ده، سلطان محمد سروري د پراګ د سټوډیو څخه وړاندې کوي. زه درنه اجازه اخلم او تاسو ته یو